ضرورتونه چې دی هغه پروشوي دی
او په روسي کې ایران بیا هم تیارې شو دلته د چابهار په دی افغانستان په واکه ورکړي.
بالکل نو اصلا مسله دا ده مثلا د تجارت په برخه کې چې کله هم دغه شرایط په هغه وخت کې په 2014 او 2015 کې هم دغه شان یو ستونزه را پیدا شوه و د پاکستان سره په دی ټریډ اګریمنت کې. په هغه وخت کې هم ازبکستان، ترکمنستان، حتی تاجکستان او ایران وغوښتل چې د پاکستان ځای ونیسي او افغانستان سره اړیکې جوړې کړي ترڅو دغه تجارت چې د مخه دی خواته راوګرځي. خو دې تجارت کې یو تر ټولو مهمه مسله دا ده چې د کرخې په امتداد کې چې کوم قانون میشتي د دوی اړیکې ډیرې زیاتې ژورې دي او دا ډیورنډ په کرخې په امتداد باندې چې کوم تجارت پروت دی په تاریخي لحاظ باندې افغانستان د تجارت ته رشد ورکړی دی او دې خاطر رشد ورکړی دی چې دا نظریه موجوده ده چې د کرخې دواړو خواو ته چې کوم قانون دي دا چې د تجارت نه باید ګټه ترلاسه کړي او د دوی اقتصاد چې متضرر نه شي.
موچی صاحب ډیره مننه. مومن صاحب تاسو هم مننه کوم او ریزونکو هم مننه یم چې دا بحث تر دې شی به راسره ولید. خدای مننه.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سید شنوار مولوی بلی و مې ور سره هر کله کو دا ونی د یو افغان پهلوان د غربت وطني منیوخ کې ګوري دا سې انقلاب هم را روان دي چې ستاسو په لاسو کې وسني زیرک ټلیفون نه بدر نه واخلي او د سینې د جیب په ځای کې به نوې هوښیار ډیوایسونه در سره ګرځوي. د نړۍ شاوخوا 280 لوی کورنۍ هم را سره ویني. د سالنګ لاري رغنيزي چاري او نور ډیر تاو د سیاسي ټولنیز مسایل بر سره واوري. خو د ومه ورځ پیل د تیرونه له مهمو سره ټکو طالبانو ته د پاکستان د صدر اعظم نسړیدونکو غوسه انور کاکړ وای افغانستان سره هغه وخت اړیکې خکیدای شي چې مشروع نظام پکې راشي. بل خاطره ونی د ملت پالو سترګې هم پاکستان ته سره وي.
د پښتون افغان د تزلیل لپاره د دې کور کولو لپاره نسپوري راپورته کړی دی ځکه طالبان دا د ساتلو او د جنگول د شریعت د وستلو لپاره اته اسلامي نظام د وستلو لپاره او ملت
سیگار او پر طالبانو د مرستو د هایفو مایل تور وای هغه ډل چې افغانستان کې وسلې کنټرولي د غیواد کې نړیوالو مرستو نه هم خور د بوت کوي. پاکستان ته د طالبانو د سوداګریز پلاوی سفر نورالدین عزیزی د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ریل پټلې لاسلیک کړي. څارون کې وای تر ټولو مهمه پاکستان سره د کراچۍ د بندر د ستونزو حلول دي.
نو په ټوله کې کدا کنټینرونه هم نه راخوشي کیږي او بیا جریمه هم نه معاف کیږي. نو څنګه چې کورونا کې ټوله ناسي فرمایشي او نمایشي به اوس هم دغه ناسي به بی فائدې او بی ګټې.
او په قطر کې ګراو پاتې د افغان موټر جوړونکو تور خامار علی رضا احمدی وای د ګمرک د مصارف نه پوره کېدو لامل د قطر نندارتون ته وړه موټر ته عمل ته پاتې دي. بیا هم خراب لای د پاکستان موقت صدر اعظم انور الحق کاکړ په یو تازه وینا کې ویلي افغانستان سره اړیکې هغه وخت رغیدای او ستونزې حلیدای شي چې د غیواد کې یو مشروع او مسؤل حکومت رامنځته شي. نوموړي د پاکستان د پالیسۍ جوړونې تحقیقاتي انسټیټیوټ په کوربتوب د مرګلې ډیالوګ ته وینا کې هیله ښودلې چې افغانستان کې ثبات راشي. خو په عین حال کې له افغانستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج لپاره کړې هم دفاع کړې ده. بلخوا په سویلي پښتونخوا کې د ملت پال ګوند مشر خوشحال خان کاکړ بیا په یو تازه غونډه کې ویلي پاکستان د افغانستان د بربادۍ لپاره یو وار بیا مټیران غړلې دي. هغه ویلي پاکستان په افغانستان کې د یو مشروع نظام پر مختګونه نشوي زغمل او طالبان پر مسلط کړ.
دا د افغانانو پر مختګ نشو زغمل نو یو وار زمول هغه افغان وطن ام ملي چې ونړولې دا افغانستان نوم چې موږ پر ناجې دو هغه نوم یې لمنځه یوړي ا پوجنا چې د افغانستان د خاورې د افغان ولس او د دل وسایلو دفاع چې کوله هغه فوجونه هغه ادارې له منځه یوړې.
انور الحق کاکړ د طالبانو له بیا ځل واک ته رسیدو وروسته لومړنی پاکستاني چارواکی دی چې د طالبانو د غیر مشروعیت خبره راپورته کوي. تر دې وړاندې پاکستاني چارواکو واک ته د طالبانو پر رسیدو خوښي ښودلې وه او عمران خان حتی ویلي وو چې افغانانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړل. د پرزول شوي جمهوریت لوړپوړي جنرال او د متحد جبهې مشر سمی سادات د امریکا کانګرس ته وینا کې ویلي دوی له امریکا مادي مرستې نه غواړي بلکې سیاسي ملاتړ ته په تمه دي تر څو د افغانستان ځینې ګاونډیان مجبور کړي چې دوی ته په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د فعالیتونو پیلولو لار ورکړي. نوموړي ویلي د طالبانو بیا واک ته رسېدل و چې ټوله نړۍ کې حماس او نور توندلاري زړور شوي او په وینا یې چین هم اوس افغانستان کې د معدنو په چور کولو لاس پورې کړی دی. دا نسته چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د کانګرس تحقیقاتي کمیټې جوړه کړې وه. جنرال سادات ورته په وینا کې ویلي افغان خاوره یو وار بیا د ترهګرو پر روزنځای بدله شوي او طالبانو نږدې 16,000 القاعده وسلوال په کې ځای پر ځای کړي دي.
موږ له امریکا دا نه غواړو چې موږ سره په میدان کې وجنګي. موږ یوازې د دوی سیاسي سپورټ غواړو. موږ بیرته د هیواد ته ستنیږو. افغانستان د نورو هیوادونو په څیر تل د سختو ستونزو سره ښکار شوی خو بیرته هر څه سم کړي دي. موږ خپل هیواد آزاد کړو.
جنرال سادات اوسنۍ افغانستان د طالبانو په لاس اشغال شوی بلل او زیاته کړې ده چې له سقوط وروسته افغانانو په ګڼو برخو کې زحمتونه لیدلې دي. هغه زیاته کړې په امریکا کې د طالبانو پر رابطه د ناباورۍ او لړۍ پراخه شوي او له همدې عمله په کانګرس کې د وینا لپاره دی هم وربلل شوی.
زما مشوره ورته دا ده چې د دې خبرونو لاس واخلي فقط نورې لارې چارې ولټوي چې هغه د سولې وي، هغه په هغې کې نړیوال کومکونه وي، په هغې کې د ولس د دوی سره ملاتړ وي. په دې جګړې په لاره کې د دوی سره هیڅوک ملاتړ نشته او نه به وي. دوی خپل وخت ضایع کوي، خپل ځان تیر باسي، بل هیڅ خبره نشته.
او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سر مفتش وایي طالبانو د امریکا بشري مرستې بل لور ته وړي یا یې له یوې زیاتې اندازې د ځان په ګټه کار اخیستی دی. جان سوپ کو د کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته خپل راپور کې ویلي د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او پلټنو معلومه کړې چې د 1.5 میلیون ډالرو په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه جدي پوښتنې وشي. د نوموړي د راپور په اساس له یو لړ موسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې ده چې طالبانو له هغوی څخه باندې 10 میلیون ډالر د مالی او نور مصارف او عامه لګښتونو لپاره اخیستي. د امریکا ځانګړي سر مفتش جان سوپ کو د خپلې وینا په یو برخه کې دا هم ویلي چې څوک په افغانستان کې وسلې کنټرولولی شي مرستې هم کنټرولوي. نوموړي همداراز ادعا کړې ده چې طالبانو خپل استخباراتي کارکوونکي د ملګرو ملتونو اړوند ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو بیا د جان سوپ کو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې ادعا کړې وه چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه وویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو تمویل هم رد کړی دی.
خیریه بنسټونه چې طالبان ته پیسې نه ورکوي د طالبانو لخوا نه دوی کارونه له خنډ سره مخامخ کیږي او یا په ځینې مواردو کې موږ د دې شاهدان هم وو چې مطلق کارونه یې په ټپه باندې ترولي او کار ته اصلا اجازه نه ورکوي. نو د دې ستونزې تر څنګ بله ستونزه دا ده چې طالبان په خیریه بنسټونو کې خپل افراد او اشخاص کماري او د تاغه کومار شو او افراد اشخاص په واسطه باندې د خیریه بنسټونو څخه مرسته راوباسي او بیرته په خپل خلکو باندې وي.
او پاکستان کې د افغان کډوالو دراشړلو پر سر اعتراضونه له سړکونو او محاکمونو د دې هواد قانون جوړونې تر کوره رسیدلي. د پاکستان د کورنۍ چارو موقت وزیر سرفراز بوکټی وای تروسه 290,000 افغانان په خپل رضا هیواد ته ستنه شوی او یوازې 8,000 کسان چې د غیر قانوني اقامت په جرم باید لومړی زندان ته استولي وای خو دوی د نرمخ لمخې د لیکټ کمپونو ته استولي او حالت به له پوره درناوي وروسته ستنه کړی شي. سرفراز بوکټی ویلی افغانستان چې دا محل هیڅ نه لري هغوی هم پاکستان وګړو ته د غیر قانوني اقامې اجازه نه ورکړي، مګر پاکستان دغه افغانانو ته ویل غواړي چې پاکستان کې هر ډول اقامت کوي په ویزه باندې راشي.
جناب چیئرمین
د نړۍ په هیڅ کونج کې داسې نشته چې څوک دې د یو چا هیواد ته بې اسناد ولاړ شي. هلته دې په خارونو کې میشت شي او کاروبارونه دې پیل کړي او ټیکس دې هم چاته ورنکړي. تاسې همدا اوس افغانستان ته بې ویزې نشئ تللی. ولاړ شئ هم د ویزې نه وروسته له تاسې څخه د یو سوداګر او یا لوی سړي ضمانت غوښتل کیږي.
خوبل خو د پاکستان د سنا مجلس یو شمیر غړو د افغان کډوالو له شړلو سره مخالفت ښودلې او د اسلام آباد د اقدامې د دغه هیواد له قانون څخه سرغړونه بللې. د طالبانو د حکومت پلوي سناتور مشتاق احمد خان ویلي د کډوالو د شړلو په اقداماتو کې په لوړه کچه د بشري حقوقو څخه سرغړونه شوې او برناحق جایدادونه او کاروبارونه غصب شوي دي.
موږ غواړو چې افغانانو ته یو ځانګړی محلویش وټاکل شي. دا اوس تاسې ورته ویلي چې 50,000 کلدارو نه زیاتې نه شي وړی. د دوی جایدادونه دلته پاتې کیږي، کاروبارونه دي، دا چاته ورکوي؟ څوک یې ترې واخلي؟
جیسے کہ یہ افغان مہاجرین کو جس طرح پکڑ کے زبردستی بھیج رہے ہیں جناب، یہ وہی لوگ ہیں جو آج سے 40 سال پہلے انہی لوگوں کی وجہ سے امریکہ نے پاکستان کو اربوں ڈالروں سے نوازا.
آیا تاسو هغه خبرې هېرې کړې چې افغانستان ته مو 15 او 16 صوبه ویله؟ آیا تاسو د اسلام او د ورورولۍ خبرې چې د افغانانو په اړه مو کولې هغه مو هېرې کړې؟ ستاسې هغه پښتونولي چیرته لاړه چې تاسو به ویل د افغانستان خلک هم پښتو وایي او دلته هم ډېر برخه خلک پښتو وایي او دوی په خپله خاوره باندې پراته دي؟ آیا دا ټول شیان هر څه له تاسو هېر شول؟ افغانانو سره دا کار د کولو دی؟
او د پاکستان په سنا مجلس کې د افغان کډوالو د جبري خراج او د غوی د بی عزت کولو په تړه خبرګون داسې محل راپورته کیږي چې کابو یو میاشت وشو په چمن کې دغه یواد د ورستۍ او افغان کډوالو ضد پالیسۍ په خبرګون د ملت پالو د ګڼو لوري او غرزنګونو او ګوندونو پر لټ روان دي. دا پر لټ چې ورس تر بلې پراخیږي. تیرونه ورته موسم دا ور د پاکستانی پولیسو لخوا ور پرې نه خدل شو. خو د علي وزیر د پی ټی ایم د نورو غړو او ملت پالو ویناوي په ګډونوالو کې نوې شور او زوګه چولې. علي وزیر دغه پرلت ته په وینا کې د افغان کډوالو او پښتنو د زورول کېدو په تړاو د طالبانو چوپتیا ننګولي او دوی د محکوم خلکو په ملاتړ راپورته کېدو ته بللې دي. سردار عنایت الله خان کاسی بیا دې پر لته په وینا کې د سویلي او کوزي پښتونخوا خلک د محکوم افغانستان برخه یاده کړي او زیاته کړي ده چې د پروژې لپاره جوړ شوی هیواد پاکستان به تر پایه د پښتنو له ژغورلو لاس وانخلي. خو د افغانستان په کډوالو یې ځکه احسان نشته چې دوی دلته خپل خوړلې او خپل کاروبارونه کړي دي.
دا افغانان چې څومره زګري دا کډوال چې خپل پیسې نور پیسې په کار کې د کور ولا زیور نور پیسې یو عجب مسلمانی دا نه مش په مسلمانی پوزو نه په دا پاکستاني مش په پای د دوی په مسلمانی نه.
د پاکستان د نظامی ادارو له بند را خوشی شوی ملت پال حنیف پشتین بیا ویلی دا خبره باید ونشي چې افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت جبري کېدل ختم شي، بلکې هغه زیاته کړي دوی حتی د ډیورنډ کرخه هم نه مني. نور فعالانو بیا د پاکستان حکومت ننګولی چې که افغانستان سره د پښتنو لارې په دې بهانه تړي چې ګواکې ترهګر په دغو لارو راوړي نو دا دای منطقي نه ده. مولوی مصطفی آغا جان بیا تور لګولی چې د پاکستان ادارو د پرلت له امله د دې ښار لوی پښتانه سوداګر هم په پټه له کوره باسي او نامعلومو ځایونو ته یې بیایي.
افغانستان سدلته د شتګر دا وړي پاګل به وکړه د شتګر پنجاب لول نه زی دا د شتګر لاور لول نه زی دا د شتګر ایرامونډي لول نه زی دا د شتګر چین لول نه زی
آسمان رنگ کدل تا ہر دندک پاسپورٹ پیو صورت نہ دسر منو چول بدا پیسہ لکو.
بلخوا دغه غونډه ته د توندې وینا لامل یو وار بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړی علي وزیر د پاکستانی ځواکونو لخوا نیول شوی دی او نامعلوم ځای ته انتقال شوی. علي وزیر چې میاشت نیمه وړاندې راخوشه شوی د چمن پر لته وینا کې د پاکستان حکومت ګواښلی چې نه یې حکومت ورسره مني او نه یې هم د ډیورنډ کرخه منلې بلکې دا هر څه به یو وخت له منځه وړل کیږي. هغه زیاته کړې د پښتنو ایالتونه د افغانانو خپله خاوره ده او د کډوالو په نامه له دوی ځمکې او کاروبارونه غصبول به ورته بدې پایلې ولري. علي وزیر زیاته کړې پاکستان د ډیورنډ په کرخه دروازې د کوم خنیت له مخې نه دي جوړې کړي بلکې د ده په وینا دا دروازې د پاکستانی جنرالانو لپاره د قاچاق برخه کې اسانتیاو لپاره جوړېږي. هغه د طالبانو حکومت هم ننګولی چې د ده په وینا پاکستان خو پرې افغانستان کې شریعت حاکم کړ مګر د طالبان پوښتلی دي چې پاکستان کې کله شریعت راوستل او جهاد پیلوي. لدی وینا سمدستی وروسته په سویلی پښتونخوا کې دغه د نیولو ناکامه هڅه وشوه خو د پی ټی ایم د غړو په وینا علي وزیر غازی خان دیرې ته پر رسیدو بیا محاصره ونیول شوه دی. پاکستان هر وار علي وزیر په دې تور نیول چې د دغه واد د ادارو پر ضد د خلکو د پارولو بیانوي کوي او دغه حکومت ته ولسی انتشار جوړي. او تیر ونه بل خبره دا و چې د افغان کډوالو د راشړلو د جنجال په اوج کې د طالبانو د سوداګری وزیر نور الدین عزیزی په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان، افغانستان او ازبکستان ترمنځ د افغان ترانس ریل پټلۍ پروژې په تړاو ناستې لپاره اسلام آباد ته تللې. دا ناسته چې د اسلام آباد، ازبکستان او طالبانو د استازو په ګډون جوړه شوې وه په پای کې د درې واړو لوریو لخوا د همکاریو یو تړون هم لاسلیک شو. پاکستان له دې ریل پټلۍ غواړي چې منځنۍ اسیا سره خپل سوداګري او راکړه ورکړه پراخه کړي. که څام طالبانو ویلي چې د افغان سوداګرو ستونزې هم پاکستان سره یادې کړي خو د مجید زابلی د اقتصادي څېړنې او پالیسیو د تحلیل مرکز مشر شو ابراهیم وایي له دغه هیواد سره تر ټولو زیاته مهمه موضوع اوس مهال د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د اموالو پر سر د مذاکراتو د چې باید حل شوی وای.
د کراچۍ په بندر کې زرهاو کانتینرونه تقریبا درې نیمه لس لور زره کانتینرونه د افغان تجارانو ایثار شوی دي او د هر په هر کانتینر باندې تقریبا یو نیم سل الی دوه سو ډالر د ورځې جریمه واردېږي. په دغه مجلس د دې ناستې په ترڅ کې په دغه موضوع باندې بحث شوی دی خو هغه تجربه چې موږ پاکستان لوري سره لرو کورونا په جریان کې چې دلته وعده او ژمنې کیږي اسانتیاوې رامنځته کولو خبرې کیږي خو نه یو کانتینر خوشی کې او نه یو روپیه جریمه بخي. نو په ټوله کې کدا کانتینرونه هم نه راخوشی کیږي او بیا جریمه هم نه معاف کیږي. نو څنګه چې کورونا کې ټوله ناسي فرمایشي او نمایشي به اوس هم دغه ناسي به بے فائده او بے ګټه.
اقتصاد پوهان وایي داسې برېښېده چې تهران ته د ملا برادر له سفر سره به طالبان پر پاکستان سوداګریزه اتکا کم کړي خو د تهران له سفر سمدستي وروسته اسلام آباد ته د طالبانو د سوداګریز پلاوی رسیدل او د پاکستان، ازبکستان او کابل ترمنځ په سوداګریزه لار بحث د خې چې طالبان نه غواړي له دغه هیواد سره د کډوالو پر سر اړیکې خړې پړې کړي. بلخوا د طالبانو حکومت وای د سالنګونو لارې چې کلونه ویجاړه پرته واو د عامه ترانسپورت ترڅنګ سوداګری زرا شه درشه لستونز سره مخ کړي و اوس د دغه تونل او شاوخوا لارو د رغبنې چارې نږدې په بشپړې دوتې. طالبانو د دې لارې د رغبنې چارې یو افغاني شرکت ته سپارلې او چارې تر شپږسمې ګالری هم مخ ته تللې چې 90 سلنه بشپړې دي. مسولانو د لار د رغبنې لپاره لڅو میاشتو رئیس تړلی او خلکو د تګ راتګ د بندولو غوښتنه کړې خو د شمالي سیمو خلکو د خپل اړتیاو لپاره د خاواک کوتل سخت لار په بدل نیولې چې ګڼ مسافر پکې لستونزو شکایت کوي او نور ته د سالنګ تر بیا پرانستل کېدو پورې لدی لارې د نه استفادې توصیه کوي. د مداسې حال کې د طالبانو سرچینو په حواله له ایران څخه د هرات او خواف ریل پټلۍ د چارو د بیا ګړندې دوب خبرونه هم خپاره شوې دي. طالبان وایي له افغانستان سره د وسپنې پټلۍ لارې د هیوادونو د تړلو پروژو ته اجمن دي او د طالبانو د واک تر چتر لاندې په کابل کې د څلور دیرش ولایتونو د 2000 خزو د لاسي صنایعو خدیجه الکبرا نندارتون جوړ شو. دې نندارتون ته په شاوخوا 800 غرفو کې تر ډیره افغاني کالي او یا د خزو په لاسونو جوړ شوی صنایع ورول شوی دي. دا مېرمنې که څه هم بازارونه کمرنګ یادی خو دا ډول نندارتونونه د خزو د سوداګرۍ د ودی او د دوی ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. دا نندارتون په داسې حال کې پرانیستل کیږي چې څه مو د وړاندې د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلانو ویلي وو چې د یوې تګلارې تر جوړېدو پورې مېرمنې په هیڅ ډول نندارتون کې ګډون نشي کولی. خو اوس د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته ویلي یاد نندارتون د دوی په همکارۍ پرانیستل شوی دی. او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې د پاکستان حکومت له IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق سره د یو لړ نورو شرایطو پر وړاندې د 200 میلیون ډالر پور سند لاسلیک کړ. د پیسو نړیوال صندوق وایي پاکستان د اسارو د مارکیټ پانګونې او کارموندنې برخه کې ورته د اصلاحاتو لپاره نوي وادي ورکړي دي. خو د پیسو نړیوال صندوق په دې اړه ناسته کې د بودیجې تصویب او تصویب د ګازو برېښنا او تیلو د بایو کنټرول په اړه هم ستونزې چېړلې او له پاکستان یو بل نوې ژمنه هم اخیستې چې د ټولنیزو خدماتو د ښه کولو ترڅنګ به حکومتي ادارو کې د فساد د مخنیوي لپاره هم اقدامات کوي. که پاکستان دا پیسې ترلاسه کړي نو په وروستیو کې به د IMF لخوا پاکستان ته د ورکول شوي پور اندازه 100 میلیونه کم 2 میلیارد ډالر ته ورسیږي. په داسې حال کې چې پاکستان د 3 میلیارد ډالر غوښتنه کړي او اخیستل شوی پور لالوړاندې د غیواد په اقتصادي بحران کې د کمښت پر ځای ستونزې زیاتې کړي دي. او که څه هم امریکا ته د چین د ولسمشر له سفر سره هم مهاله د امریکا او چین ترمنځ په اړیکو کې د کنګلونو د ماتېدو ګنګوسې زیاتې وي خو له دغې شاوخوا یو کال په ځنډ تر سره شوې لیدنې نه وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي په دې اړه نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. شي جن پینګ څلور ساعته د امریکا له ولسمشر سره په سان فرانسیسکو کې ملاقات درلوده او دواړو لوریو د مسایلو د حل لپاره په پرانیستو ډیپلوماټیکو چینلونو د پرمختګونو هیله وښوده. خو له دې ناستې وروسته جو بایډن وپوښتل شو چې اوس د چین په ولسمشر حکومت څه ویل غواړي. بایډن ویلي دي چې شي جن پینګ یو دیکتاتور او د هغه هیواد ولسمشر دی چې لا هم پکې کمونیزم واکمن او د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. بایډن د جون په میاشت کې ویلو د چین ولسمشر شي جن پینګ یو دیکتاتور دی. او یو ورته تیرونه ټولنیزو شبکو ته سر وخت کار کوي تیرونه لګړنو نیوکو سره یو ویډیو خبره شو چې په خوست کې لیو عام وګړي څخه د طالبانو ځای وسلوالو په دینوم د سر وختان قیچ کړي چې ګواکې د رکاس د کمپاین ځواکونو غړیتوب درلوده او اوسه د طالبانو لنوم نه استفاده کړي. د رکاس کورنۍ د انصاف غوښتنه کوي او وایي چې زوی عام ولسی وګړو او په خوښ کې د ځوانانو د څړو پرې خودل یو عام دود دی. وروسته لاغې چې په دې اړه نیوکه زیات شوې د طالبانو د کورنۍ چار وزارت ویلي په دې تړاوي خپل درې طالب وسلوال نیولې دي. بلخوا په همدې خوښ کې یو بل ځوان چې په عربي هوادونو کې د مزدوري ترڅنګ ټیک ټاک ویډیوګانې جوړولې خوست پر رسیدو طالبانو بيول او ل ټیک ټاک څخه ته بګار کړه ده.
ول سره مخ مخ شون چې خې کورې ته خال کور ویلې په ټیک ټاک کې چې مختزا کیم کیم ویډیو مې جوړولې کیم کیم لایو کړم مستداغه متحده عالمونه د مشرونه ته وې چې دا غا بات کړ دای زیر بللای ما دلتا متې نسخات شو کو
کته هم د غالک په ویډیو کې د طالبانو د رویې ستاینه کوي خو د جرمی پلټونو څارنوالان وایي چې طالبانو له دغه کسانو سره خراب یې کولای بیا یې داسې ویډیوګار نه پر جوړولې. او د ټولنیز رسنیو بل ګرمه موضوع د افغانستان د چټکترین موټر جوړون کې محمد رضا احمدی څرګندونه ویچي نو موړي ویلي د قطر د موټرو نړیوال نندارتون ته بيولې موټر تري د دغه واد حکومت د ګمرکی حسابونو د تصفیه تر وخته ګراوني ولا او د نندارتون په سالون کې ولاړ دي. نو موړي چې نندارتون ته په خپل مصرف د موټر د بيولو پیسې نه لرلي خلک ورته په ټولنیز رسنیو خصوصا ټیک ټاک کې پیسې راټول کړي تر څو موټر ځای ته ورسی. خو اوس وایي چې د قطر د ګمرک لخوا 15000 او 15 ډالر باقی شوه او کله پیسې ورنکړي نو موټر به عمل ته ولاړي. په ټولنیزو رسنیو غاڼو خلک ویلي رضا احمدی ته خورا زیات پیسې ټولې شوې او دا د ټولو مصارف لپاره کافي وي. بل خوازینو فعالانو د طالبانو حکومت ته ګوتنی ویلي چې د خپل تبلیغاتو لپاره دغه موټر نه زیات استفاده وکړه او سی ولې دغه انجنیر هیڅ نو مالی ملاتړ ونه کړ. او تیر ونه د هند، افغانستان، بنگلاديش او حتی پاکستان په ټولنیزو رسنیو کې د افغان لوبغاړي رحمان الله ګوربز هغه ویډیو خوراسته یې شور جوړ کړو چې په پکې لیدل کیږي. نوموړی په نیمه شپه د هند د سړک د غاړې ویدو بی وزلانو ته د دوی د دیوالی اختر لپاره پټې پیسې ږدي. دا ویډیو د احمد آباد په یوه کوڅه کې د شپې درې بجې هغه مهال یو ځایي کس کړي او خبره کړې ده چې متوجه شوی و افغان لوبغاړی په پټه یو موټر کې راځي او د ویدو خلکو سر ته پیسې ږدي او هغوی حتی ویښوي هم نه. په دې کار د هند لویو وړو ځوانانو مشهورو شخصیتونو له افغانستان سره د مینې خبرې کړي. عبدالرحمن الله ګربز په پاڼه یې هغه ته لیکلي، له افغانستان راغلي ښکلو افغان لوبغاړو نور د هندیانو د زړونو ګټل بس کړي. او په ادبیاتو کې د غرونو هم ژاړي خبره ډیره منل شوې، خدا به مو نوي اورېدلي یا کتلي چې پهلوانان هم ژاړي. د افغانستان د اندام د ښکلا ملي لوبغاړی علي رضا اساهي چې په ډیره بېوزلۍ کې د جنوبي کوریا په کوربتوب د اندام د ښکلا نړیوال سیالیو اتلولي خپله کړه، د افغانستان د ملي سرود چې اوس ټپ شوی دی په غږېدلو د خوشحالۍ او حسرت اوښکې توی کړې. د دغه پهلوان زړه خپلې بېوزلۍ هم خوړین کړی و چې اته کاله یې د اتلولیو د خپلولو لپاره پر ځان خواري وکړه.
له ماشومانو سره مې یو ځای دسترخوان ته نه کینم، دا چې زه د چرګ سینه خورم او هغوی عادي ډوډۍ خوري ډیره راته سخته ده.
دا نړۍ اتل د خپلې بېوزلۍ کیسه کوي. علي رضا صحیح د پنجشنبې په ورځ د جنوبي کوریا کې د بدن ښکلا او فټنس د سیالیو په څلورم پړاو کې اتلولي خپله کړه. هغه په پیشکو سانډل کې په 8 کیلوګرام وزن کې د سرو زرو میډال وګټه او اتل شو.
حتی یک روز ما رفتم تمرین، مادرش میگفت
یو ورځ لاړم د تمرین لپاره، میرمن مې ویل چې د چرګ سینه نه لرو، و مې ویل خدای مهربانه دی. کله چې بیرته راغلم زما د رژیم برخه یې راوړه، و مې ویل چې ولې ما سره ټوکی کوي، په دې وضعیت کې د ټوک او سیله نه لرم. ویل یې لږ صبر وکړه. زما دوو ماشومانو ته یې غږ کړ، کیهان او ارمان ته. کیهان او ارمان وویل چې له مور سره مې جنجال مه کوه، مور مې ملامت نه ده، موږ د خپلو پیسو دخل مات کړ او تا ته مو د چرګ سینه واخیسته. ما په دې وضعیت کې اتلولي خپله کړه.
د افغانستان د ملي سرود غږېدو پر مهال د علي رضای احسایي د اوښکو تویولو صحنه په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه توګه خپره شوه.
وګړي من درش هم درد های پنهانی است،
په ژړا کې مې درد او هم خوشحالي پټه ده، ځکه زه په خپل ځان وتوانیدم چې د افغانستان لوی ټولنې د یو غړي په توګه د افغانستان بیرغ ورپوم او ویاړ راوړم. کله چې ما شوموم تلویزیون مې ډېر کاته، اتلان به مې کتل چې د هیواد ملي سرود ویل کیږي. ما هم دا هیله درلوده.
50 کلن علي رضا په دغو 14 پړاو نړیوالو سیالیو کې د طلا مډال ترلاسه کړ او د 90 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د 40 خیوادونو پهلوانان شاته پریښودل. او نړۍ له جالب خبرونو لام خالی نه ده. د اپل کمپنۍ یو پخوانی کارمند چې اوس له هیومن کمپنۍ سره کار کوي، د 2 کاله تحقیق په نتیجه کې یو داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال وسیله جوړه کړې ده چې د ځیرکو ټلیفونونو په نړۍ کې انقلاب را روان کړي. دا وسیله چې AI پن نومیږي، اله د 2 ګوتو په اندازه لوی ده او په سینه لګول کیږي. د باسواد او بې سواد انسانانو ژوند به بدل کړي. دا وسیله د ټلیفوني اړیکو د نیولو د اسانتیا سربیره د انسان دماغ لولي، هر څه امر چې ورته وکړي هغه څه درته د لاس په ورغې ښکارا کوي، د انسانانو په حواسو او د لاس په اشارو کنټرول کوي. ناروغان او ورزشکارانو ته د خوړو ارزونه او اټکل کوي او حتی د لاس په ورغې کې د پرتو شیانو توک او میوه وزن معلوموي، ور ویتامینونه ګټي هر څه یې اندازه کوي او راپور بیرته خپل مالک ته ورکوي چې دغه خواړه به څه ګټه او تاوان ورته ورسي. AI پنچل $500 لومړنی قیمتونه زیات خودل شوی، ټول نړی حیرانه کړی ده او ډیر ژر به ورسره ل نړی د زیرکو ټلیفونونو لمن ټول شي. او لدی خو خبر یاست چې نړی کې په یو ځای اوسیدونکو لوی کورنۍ د آسیایانو دي. په افغانستان کې هم ستری کورنۍ شته، خو په هند کې یو کورنۍ داسې ده چې ټول غړي 199 تنه دي او د یو کور په انګړ کې سره اوسي. دا کورنۍ د شمال ختیز هند په میزورام کې اوسي. د دې کورنۍ مشر زیونا چان نومیده چې 8 ښځې او ننګورګانې، 9 بچان او 6 لمسیان ترې پاتې دي. ښاغلی زیونا په 2020 کال د 6 کالو په عمر د شکر ناروغۍ له امله سا ورکړه، خو اوسې ستره کورنۍ د بختون غرونو په منځ کې د جوړکړي کور تر یو باملاندی اوسې. د ژوند نظامونو هم څو څو ودونه کړی دي او اوسې د کورنۍ د غړو شمیر 199 تنه ده. د کورنۍ کې چې د ډوډۍ د خوړو وخت شي نو سم مصروف رستوران کوي او غړي وای د ژوند میراث ورپاتې کورنۍ به لا نور پسې پراخ کړي.